د ماسپښین 12 بجې شوې ازادي راډیو په منځني سپه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. د دې سات خبرونه مو د ازادي راډیو عربي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو په پیل کې خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
السلام علیکم. په مرکز کابل کې د سه‌شنبه ورځې د خونړۍ حمله په مناسبت نن په ټول هیواد کې او په بهر کې د افغانستان په سیاسي نمائندګیو کې د افغانستان بیرغ نیمه ځوړند دی. په پکتیا، خوست، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې یو شمېر غونډو په ترڅ کې خلکو او ولسی مشرانو د افغانستان له امنیتي ځواکونو کلک ملاتړ څرګند کړ. او پاکستانی چارواکي وایي د دې هیواد د پوز شپږ لوړ دوه افسران د فساد په تور له وظیفو لرې شوي دي. دا خبرونو تفصیل. په مرکز کابل کې د سه‌شنبه ورځې د خونړۍ حمله په مناسبت نن په هیواد کې دننه او په بهر کې د افغانستان په سیاسي نمائندګیو کې د افغانستان بیرغ نیمه ځوړند دی. د ولسمشر اشرف غنی د حکم له مخې چې د جمهوری ریاست پر وېبپاڼه خپور شوی، همداراز نن او سبا به د هیواد په جماعتونو، تاکیخانو او د ملي امنیتي ځواکونو په قطعو او جستامونو کې د قرآن کریم ختمونه ترسره کیږي. د کابل په پل محمود خان سیمه کې د ملي امنیت پر یو ریاست په ډله ییز او انتحاري برید کې څلور شپېته کسان چې ډېری ملکیانو وشل شول او نږدې درې نیم سوه نور ټپیان شول. دا حمله په افغانستان کې دننه د عامو خلکو او د پاکستان په ګډون د نړۍ د حکومتونو او نړیوالو مؤسسو لخوا وغندل شوه. په پکتیا، خوست، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې پرون د یو شمېر غونډو په ترڅ کې خلکو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وکړ او د حکومت د مخالفو وسلوالو روسي بریدونه یې وخندل. په پکتیا کې د ولایتي ادارې په همکاري راټول شوو دینی عالمانو او قومي مشرانو په یو غونډه کې له حکومت وغوښتل چې مرکزي حکومت د افغان علماو لپاره دارالفتا جوړ کړي چې د دې هیواد لپاره له نورو ځایونو څخه د جنګ فتواوې رانه شي. د خوست په ملي لوبغالي کې راټول شوو زرګونو کسانو هم د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړ او د کابل د روسي برید قربانیانو ته هم زرګونه سیسیوینه ورکړه. د ننګرهار په غنی خیلو کې بیا د شینوارو د شپږو ولسوالیو چارواکو، دینی عالمانو او قومي مشرانو په خپله غونډه کې د حکومت د مخالفو وسلوالو روسي بریدونه وغندل. غونډې ته د ننګرهار د حج اوقاف رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی هم وینا وکړه. په کونړ کې راټول شو چارواکو، قومي مشرانو او دینی عالمانو هم په افغانستان کې روسي بریدونه وغندل او له حکومت څخه د هغو کسانو پر ضد د اقداماتو غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا په حکومتي ادارو کې د وسلوالو خواخوږي دي. د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د پښتونخوا حکومت ورسره د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د یوې کمیټې پر جوړولو موافقه کړې ده. عالمی بلخی چې له پاکستاني چارواکو سره دغلته د ډېره افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره پاکستان ته تللی دی، د پنجشنبه په ورځ په مازیګر په پېښور کې د خبر پښتونخوا له اعلی وزیر پرویز خټک سره تر لیدو وروسته په افغان قونسلګرۍ کې د کډوالو یوې غونډې ته څرګندونې وکړې.
دغه کمیټۍ کې به د افغان کمشنریټ، خیبر پښتونخوا پولیسو او د افغان کونسلګرۍ غړي موجود وي او دغه کمیټۍ به د افغان مهاجرینو د هرې ستونزې لاره چاره لټوي. او دا فیصله وشوه چې را روانه اونۍ به دغه کمیټۍ خپله لومړۍ غونډه ترسره کوي.
خو د پاکستان د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا کمیټه به یوازې د راجستر شو کډوالو چارې پر مخ وړي او حکومت به ژر د ناراجستر شو افغان کډوالو پر ضد اقدامات پیل کړي. پاکستانی چارواکي وایي د دې هیواد د پوز شپږ لوړ دوه افسران د فساد په تور له وظیفو لرې شوي دي. تر دې مخکې رپورټونو کې ویل شوي چې یوولس افسران له دندو ګوښه شوي دي. له دندو لرې کړل شوي افسران کورنیو ته استول شوي او پرته له روغتیایي اسانتیاو او تقاعد څخه نور ټول پوځي امتیازات هم ترنه اخیستل شوي دي. د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف تر دې دوه ورځې مخکې ویلي چې د تروریزم پر ضد جګړې د ګټلو لپاره باید د پوز په لیکو کې د فساد مخه ونیول شي. په مالی او اداري فساد تورن د پاکستان د پوز د افسران په داسې وخت کې له دندو لرې کړل شوی چې د پاناما د اسنادو د افشا په لړ کې د صدراعظم نواز شریف کورنۍ د پټو شرکتونو او پیسو د لرلو په تورونو تر فشار لاندې ده. د اسرائیل صدر اعظم پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره د دواړو هیوادونو د پوځ ترمنځ په همغږۍ خبرې وکړې. بنیامین نتنیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویل اندېښنه لري چې په سوریه کې به پرمختللې وسلې په لبنان کې د حزب الله لاسته ورشي. حزب الله ډله او روسیه دواړه په سوریه کې د بشار اسد رژیم نږدې متحدان دي. د اسرائیل صدر اعظم په خپلو څرګندونو کې ویل که چیرته حزب الله له سوریې څخه داسې وسلې ترلاسه کړي نو اسرائیل د جولان په لوړو کې د تروریزم د یوې بلې جبهې د پرانستو په اړه اندېښنه لري. اسرائیل د جولان لوړی د 1980 میلادي کال په جګړه کې له سوریې ونیولې او په 1981 میلادي کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې. نتنیاهو په دې لیدنه کې ولسمشر پوتین ته ویل چې د جولان لوړی سره کرخه ده او باید د اسرائیل د خاورې د یوې برخې په توګه پاتې شي. نوموړي ویل د تیروتنو سوې تفاهم او پیښو د مخنیوي لپاره په پوځي برخه کې همغږۍ ته اړتیا ده. اسرائیل ځان د سوریې له شخړې لرې ساتلی خو د دې هېواد صدر اعظم تایید کړه چې هېواد یې هڅه کوي څو د لبنان حزب الله داسې وسلې لاسته رانوړي چې د جګړې موازنه بدلولی شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له برتانویانو غوښتي چې په اروپایي ټولنه کې د پاتې شي څو دا ټولنه پیاوړې او په نړیوالو مسئلو کې ښکېلوي. دې اندېښنې ته په پام چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا په وتلو به لویدیځ کمزورې شي، ولسمشر باراک اوباما پرون لندن ته په رسېدو پر دې هېواد ټینګار وکړ چې که برتانیا له اروپایي ټولنې سره یو ځای واوسي نو د لویو ستونزو لکه ترهګرۍ، کډوالۍ او اقتصادي رکود پر وړاندې مبارزه کې به لا ډېره برلاسې وي. په ټلګراف رسپانه کې د ولسمشر اوباما له خولې ویل شوي چې اروپایي ټولنه د برتانیا اغیز نه راکموي بلکې لا یې پیاوړی کوي. ټاکل شوی ده چې نن به ولسمشر باراک اوباما د برتانیې له ملکه الیزابت سره غرمنۍ وکړي، چا چې پرون خپله نوې کلیسه ولمانځل او بیا به له صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره خبرې ترسره کړي. او د سوریې د اپوزیشن ټول استازي په جنیف کې د سولې د خبرو له بهیر څخه وتلي دي. د سوریې د سولې د خبرو د عالي کمیټې مشر پرون ویل دوی پریکړه کړې چې په هغه صورت کې به په خبرو کې برخه واخلي چې په سوریه کې د جګړې په ډګر کې د بدلون په اړه غوښتنې منل شوې وي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن د مستورا ویل د یوې پایله دا ده چې د بشري مرستو د رسولو په خبرو کې پرمختګ شوی. دا خبرې لنډې وي خو رښتینی پرمختګ پکې وشو، که څه هم قطعا کافي نه دی. بله دا چې د بشري مرستو د رسولو موظفو ډلو ټینګار کوو چې دوی ته باید ډاډ ورکړ شي چې که په بشري مرستو کې زیاتوالی راځي او اوربند پخوا په څیر بیا نافذیږي نو دا به له سیاسي بحثونو سره حتما مرسته وکړي. لویدیځ ډیپلوماتان وایي د اپوزیشن د اصلي مرکزچانو له وتلو وروسته به د سوریې د سولې د خبرو بیا پیل ستونزمن وي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تر دې چې ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام خپور کړو، کندوز ته د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست معصوم ستانکزي سفر څارو. دی وایي چې د کندوز امنیتي وضعیت داسې دی چې هلته د نورو ځواکونو لیږلو ته اړتیا نه لیدل کېږي. احمد تکل نور جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو د لیدو لپاره پرون کندوز ته تللي وو، د دفاع وزارت ویاند وایي د هیواد ملي امنیتي ځواکونه په کندوز کې پر حالاتو بشپړ کنټرول لري. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو لپاره اضافي ځواکونه لري خو دا مهال کندوز ته د نورو سرتیرو د استولو اړتیا نشته.
هلته خو زمونږ د پامیر شلمه فرقه ده، هلته 209 شاهین قلی اردو دی په مزار شریف کې، د کومندو قوتونه هلته دي په کندوز کې، زمونږ ضربتي کتاب د شپې د عملیاتو لپاره زمونږ خاص کتاب چې ځانګړي کتاب مونږ ورته ویو، که چیرې ضرورت وي د دفاع وزارت لپاره مشکل نشته دی چې نور قوتونه مونږ هلته ولیږو، مګر هلته کافي قوتونه موجود وو او موجود دي.
وسلوالو طالبانو تیره اونۍ پر کندوز ښار، چاردرې او قلایزال ولسوالیو له څو خواوو پراخې حملې وکړې خو چارواکو وروسته وویل چې دا حملې شنډې کړې او وسلوالې له هغو سیمو څخه په شاتم بولي چې سنګرونه یې پکې جوړ کړي وو. د پښتنې ته چې که د کندوز د دفاع لپاره کافي اندازه ځواکونه په سیمه کې وو نو طالبانو یوه اونۍ مخکې څنګه ناڅاپه په ځینو برخو کې پرمختګ وکړ، ښاغلي وزیر په ځواب کې وویل
ډېره ستره توتیا وه کله چې د عمري په نامه باندې هغوی عملیات اعلان کړل، د هغوی ټولو ولایتونو نه مخالفین او طالبان او حتی بهرني جنګیالي جمع کړي وو د کندوز ولایت لپاره. هغوی داسې پلان درلود چې کندوز ولایت باندې یو دستجمعي برید وکړي تر څو ولایت ته سکوت ورکړي. شپږ ولسوالیو باندې هغوی بریدونه کړي وو چې وینیسي، مگر تاسو ولیدل چې زموږ قوتونه د دوی بریدونه هم شنډ کړه او ډېر تلفات یې هم ورته واړول. وساغلی هغوی د تیښتې په حال کې دي.
د دفاع وزارت ویاند همداراز یادونه وکړه چې په وروستۍ جګړه کې طالبانو د کندوز ولایت هیڅ کومه سیمه نه ده نیولې. ښاغلي وزیر زیاته کړه چې دا مهال د هیواد په 14 ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد 14 پوځي عملیات روان دي. په همدې حال کې د بدخشان ولایت چارواکي د وردوج ولسوالۍ د بیرته نیولو په مقصد د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. وردوج او یمګان ولسوالۍ له تیر کال راهیسې د وسلوالو په ولکه کې دي. ښاغلي بیدار ازادۍ راډیو ته وویل د وردوج ولسوالۍ او د څو څیرمه سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات له دوو ورځو را په دې خوا پیل شوي او هوایي ځواک یې پر ځینو سیمو بمباری هم کړي. د ښاغلي بیدار په وینا په سیمه کې له وسلوالو مخالفینو درې پوستې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. بیدار وویل وروسته له دې چې وردوج او شاوخوا سیمې له وسلوالو طالبانو څخه پاکې شي، افغان ځواکونه به د یمګان ولسوالۍ پر لور پرمختګ وکړي. د بدخشان مرستیال ولی ګل محمد بیدار زیاته کړه په دې عملیاتو کې چې د چهارشنبه په ورځ پیل شول لس وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي او همداراز یو افغان سرتیری وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له کالم لیکوال او ډرامه لیکوال نورالبشر نوید سره زموږ د همکار اجمل ترمان مرکه اوري.
تر کومه پورې چې دا اوسنۍ ډرامې دي نو هغه زمونږ د ټولو نه زیات گزار چې کم دی نه په کلتور کې لري.
شریف شیرانی د دوه بندیزو په باره کې راته غږیږي.
د سلیمان پر غره ولاړوم چې یو دروند ژغ مې تر غوږ شو.
ځوان سندرغړی میراب فقیر زرمتای سندرې راوروي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په پیل کې نورګل شفق د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
افغانستان د کوهینور د الماس داوا کولی شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر په دې وروستیو کې لاشنا غږ راډیو سره په مرکه کې ویلي دي دا ښکاری چې هند تر لسیزو وروسته له برېټانیې نه د کوهینور الماسو له داوې څخه تیر شوی دی. نو په دې حساب باندې فکر کوم یوازینی داواګیری افغانستان دی، باید افغانستان ته وسپارل شي، ځکه چې رنجیت سنگ له شاه شجاع څخه د کوهینور الماس په زور واخیست. د کوهینور الماس له 1500 تر 1600 کاله پخوا پورې په هند کې وو. احمد شاه بابا د الماس په زور نه واخیست، بلکې د ایرانی پاچا نادر افشار میرمنې احمد شاه بابا ته ډالۍ کړې و. نو پر دې اساس کوهینور الماس د افغانستان دی. دا په داسې حال کې دا چې تیره سه شنبه د هند د کلتور وزارت ویلي چې لا هم د کوهینور الماس د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي. د هند د کلتور وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د حقوقي سلاکار رنجیت کومار څرګندونو ټول حیران کړي او دا د هند د حکومت د نظر ښکارندوی نه کوي. د کوهینور الماس چې د هندي، ایرانی، افغان، مغل او انګریز واکمنانو ترمنځ لاس په لاس شوی، له شاوخوا 1500 کلونو راهیسې په برېټانیې کې دی او د دغه هیواد ملکه یې پر سر ږدي. د ورېده میاشتې په 13مه د هیواد د سیاسي متحدو ګوندونو، ټولنیزو سازمانونو او د مدني ټولنې د بنسټونو او د ملي سمون د کمیسون لخوا د رسنیو د فعالیتونو د ستایلو په خاطر د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مطبوعاتو په نړیوال مرکز کې غونډه وشوه. د باختر اژانس د خبر له مخې په پیل کې د سیاسي متحدو ګوندونو، ټولنیزو سازمانونو او د مدني ټولنې د بنسټونو د ملي سمون د کمیسون رئیس محمد ابراهیم رحیمی خبرې وکړې. وی ویل رسنیو په څه د پاسه دریو لسیزو کې د زبرځواکو، مافیا او ظالمانو پر وړاندې مبارزه کړې ده او د پردې تر څټ واقعیتونه په ډاګه کړي دي. زما په نظر د بې عدالتۍ، ظلم او فساد پر وړاندې ډېر ستر جهاد رسنیو ترسره کړی دی چې ملت د دغو ټولو شاهد دی او پر رسنیو ویاړي. په دې غونډه کې د پارلمان غړي نذیر احمد احمدزی، مرزي هاشمي، محمد امین محمدي او یو شمېر نورو په وار سره خبرې وکړې او د رسنیو له مسؤلینو او کارکونکو څخه وغوښتل چې د هیواد حالت ته په پام سره په خبره سوالو کې د هیواد ملي ګټې په پام کې ونیسي. د غونډې په پای کې د مسؤلینو لخوا د رسنیو یو شمېر استازو ته د ستاینې لوحې هم ورکړل شوې. د د اطلاعات و فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د افغان انزورګر او هنرمند امید شریفی هنری کارونه وستایل. افغان انزورګر او هنرمند امید شریفی لخپل یو شمیر رضاکار و همکارانو سره د ښار د ښکلا، د اداري فساد مخنیوي او د هیواد د پوځیانو د ملاتړ په خاطر د ښار په بیلابیلو ساحو کې یو لړ پیغامونه او تصویرونه لیکلي او انځور کړي دي. امید شریفی د اطلاعات و فرهنګ وزارت د همکارۍ له امله د مننې په څرګندولو سره د خپلو هنري کارونو د دوام لپاره د اطلاعات و فرهنګ د وزیر د ملاتړ او همکارۍ غوښتنه وکړه چې د اطلاعات و کلتور وزیر لخوا ډاډ ورکړل شو.
نورالبشر نوید د پښتونخوا تکړه ژورنالیست، کالم لیکوال او ډرامه لیکوال دی. ښاغلی نوید څو کاله له پېښوره د خپرېدونکې مجلې لیکوال، مشر او چلوونکی هم و. د دې تر څنګ نوموړي له وحدت ورځپاڼې سره هم قلمي همکاري لرله چې د ماته غوږ شه تر سر لیک لاندې سیاسي شننې او لیکنې یې مشهورې وې. نورالبشر نوید ګڼې ډرامې هم لیکلي دي چې یو شمېر یې د راډیو او تلویزیون له طریقه خپرې شوې دي. زموږ همکار اجمل تورمان د پښتو ډرامې په اوسمهالي حالت مرکه ورسره کړې ده. پام مو ورته راړوم.
بشر صاحب، د پښتو ډرامې په والا باندې ستاسو فکر څه دی چې نن سبا پښتو ډرامه په کم وضعیت کې ده؟
پښتو ډرامه چې کومه ده نو هغه ډېره لاندې راغلې ده. تر کومې پورې چې دا اوسنۍ ډرامې دي نو هغې زمونږ د ټولو نه زیات گزار چې کوم دی نو په کلتور کړی دی. مونږ د امن خبره کوو خو زمونږ په ډرامو کې د سی ډي د طرفه چې زه ورته هغې ته ډرامه نه ویم بلکې د فلم یو خراب شکل ورته ویم. هغې د نوي کل د پاره چې کوم دی نو هم په ذهنونو کې یو ګن پیدا کړ او بیا دغه د پښتو د پښتو کلتور په نوم باندې بلکې د پښتو ډرامې په نوم باندې چې بهر ملکونو ته دا سیزونه ورسېدل نو هغې مونږ غلط معرفي کړو. حالانکه ډرامه د کور د سکرین د کور خبرې دي او دا داستانونه دي او دا داسې داستانونه چې خلکو ته د سړی یو پیغام ورکولی شي. هر کله چې د یو لیک نه چاته پیغام ونه رسولی شي، هر کله چې د یو لیک نه چاته فایده ونه رسولی شي، هر کله چې یو لیک که هغه ډرامه ده که افسانه ده که نظم دی که نثر دی که غزل دی که هر څه چې لیک دی او هغه ته خلکو ته د دې لپاره نه پیش کړي چې آیا دا د چا په ذهن باندې یو نقش پرې دی او یا د هغه ذهن ځان ته راواړئ او یا د هغه د ذهن تعمیر وکړي. نو زما په خیال هغه یوازې ډرامه نه، هغه چې هر لیک دی نو هغه د خلکو په ګټه نه دی، هغه د وخت او د حالاتو په ګټه نه دی، هغه د قانونو په ګټه نه دی. نو ډرامه دا وخت د پښتو ډرامه چې زه وایم نو زموږ خواته خو پښتو ډرامه ډېره زیاته خرابه شوې ده. هغې بنیادي وجه دا ده چې چینلې زیاتې شوې او په چینلو کې د ډرامو شکلونه مسخ شو، ځکه چې مونږ به اول په ټلویژن باندې کومه ډرامه کولی نو ټلویژن یو اداره وه او دغه اداره د کورونو سکرینو کور کې بدا کتی شو. نو مونږ به داستانونه چې جوړول نو هغه به د خپلې خورې کردارونه چې جوړول نو هغه به فرضي نه بلکې هغه به خلکو چې قتل نو هغه داستانونه ته هغه کردارونه ته به خلکو وي چې دا زمونږ د کلي کیسه ده، آزاد پلانی د کور کیسه ده، دا د پلانی ځای کې داسې شوي دي، په داسې کلي کې داسې شوي دي. نو هغې سره به د خلکو ذهن کې دا یو پیغام جوړېده چې لکه مونږ په ولور خبره کوله، مونږ به په سوره خبره کوله، مونږ به په دشمنو تربنو خبره کوله، مونږ به داسې په کلتوري شکل کې د داستانونو کردارونه راواغشتل نو هغه به د خلکو په ذهنونو کې نقش شو، هغې سره به یو میسج پیدا شو. اوس د زمونږ اولنی گزار چې وشو نو هغه په کلتور باندې وشو، د کلتور په رواني کې چې کم دی نو سیڑھی یو ډېر خراب روډ ادا کړی دی.
بشر صاحب، ستاسو په نظر ستونزه په چا کې ده؟ ډرامه لیکوالو کې؟
او بالکل، د ټولو نه بنیادی لکه ذمہ وار چې دی نو هغه رایټر دی، ځکه چې اولنی بچی خو رایټر روڑی د لیک په شکل کې. چې زه هر کله یو غلط چیز اون لیکم نو هغه به ایکس کی اب پروڈوسر بد یا ډایریکټر بد هغه جوړخ څنګه راوړي. خو چې هر کله زه پخپله داسې وکم چې زه غلط لیک وکم او زه د ډرامې په حواله باندې یو خراب کردار مخې ته کم نو د ټولو نه اول ذمہ وار چې کم دی نو هغه رایټر دی. بیا د ټولو نه بل زیموار سړی چې کم دی چې په هغې کې هغه کار کوي، هغه پښتون دی، د هغه ژبه پښتو ده، هغه دغه کردارونه کوي، نو چې هر کله هغه داسې یو خراب کردار کوي هغه دویم زیموار دی. بل زیموار چې کم دی نو پروډوسر دی چې هغه ولې په یو داسې غلط سکرپټ باندې کار کوي چې هغه پښتو ژبې ته، پښتو کلتور ته، زمونږ دودونو، زمونږ روایتونو ته، زمونږ تاریخ ته نقصان رسوي.
یوه وروستۍ پوښتنه هغه ده چې د وضعیت د بدلون لپاره، د وضعیت د ښه کولو لپاره څه کول پکار؟
زه به دا ووایم چې لکه قلم یو ډېر لوی طاقت دی، رایټر لیکوال یو ډېر لوی طاقت دی، باید چې که د هرې ژبې لیکوال وي نو هغه دا پکار دی چې هغه داسې لیکو کې چې هغه بنیادی رول دا جوړیږي چې هغه ذهن کې دا ولري چې زه د خپل لیک سره چاته یو پیغام ورکوم، چاته یو میسج ورکوم، او یو بدلون راوستل غواړم او ذهن بدلول غواړم. نو د دې ټوله پړه چې کم دی نو هغه او ټوله ذمواري زه د ټولو نه بنیادی ذمواري هغه زه په لیکوال غورځوم چې لیکوالان دې داسې لیکو کې چې هغه د پښتنو د دودونو، د دستورونو، د روایاتو او د هغې د کامی ګټو په شکل کې خلکو ته پیش کی.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
شریف شیرانی د ژوب د مانی خوا کلی وشت کلن ځوان دی. شیرانی پخوا یوازې په اردو ژبه لیکاوه، خو له تیرو دوو کلونو راهیسې په پښتو هم لیکل کوي. ښاغلی شیرانی د نورو ځوانانو خلاف تر شیر نثر ته ډېره توجه کوي. نوموړي په دې وروستو کې د دوه بندیزه په نامه شاوخوا سل نثرونه لیکلي چې د ده په وینا دا یو بیل ژانر او د ده خپل ایجاد دی. دوه بندیزه څه ده، څنګه لیکل کیږي، څه خصوصیات لري؟ په همدې اړه زموږ همکار بارکوال میاخیل له ښاغلی شریف شیرانی سره مرکه کړې ده. پام ورته راړوم.
ښاغلی شریف شیرانی، په دې وروستیو کې ستا ځینې نثري لیکنې چې د دوه بندیزې تر سرلیک لاندې تاسې لیکئ ما لوستې دي. دغه دوه بندیزې یو نوی ژانر، یو نوی صنف دی که نه؟ دا په نثري اصناف کې چې کوم مشهور اصناف دي له هغوی څخه یو صنف دی.
بارکوال صاحب، دوه بندیزه که څه هم د دوه بندیز په نامه ده چې دوه بنده کې لیکل کېږي، خو دې کې ډګر یې ډېر غټ ډګر دی چې په دوه پیراګراف کې لیکو. مطلب اول انسان چې لیکنه غلط پیراگراف کوي. دومه خبر دادا چې دو بندیزه بغیر له عنوانه لیکل کیږي، لکه غزل چې په شاعری کې ده. که څه هم نثر خدای خو یو خپل مزکه هم لري. په دې کې موږ کولای شو چې هیزنی ادب ولیکو، سنایي ادب ولیکو، لطفي ادب ولیکو، مطلب د فلسفي موضوع پکې راواخو. دا ګړ پکې کېدای شي داسې هغه نه لري، پراختیا لري په ډګر کې چې کوم هغه ازمکه ده، خو خالي دا په دوه بند کې لیکل کیږي. او دوه بند بیا داسې وی هغه خیال چې موږ له راځي لیا موږ کوم یو فکر لرو هغه انتهایی سوچوي کروي، هغه کې هغه زموږ بیا د ماحول او دغه ترتیب چې موږ پکې برابرو لیا په لیکنو کې موږ هغه کو هغه نه وي پکښې. ډیر وخت داسې وخت راځي چې کله لیکوال ډیر خیالونه ضایع سي، هغه چونکې دای په هغه پلاټ چې د لیکنې ک ناول وي، ک کیسګي وي، ک کیسه وي، دای هغه پلاټ نشي برابرولای. په دوه بندیز کې ما دا ځای ورته شه دی چې ستاده یا ګرد ټول خبرې چې تا په بندیزه کې کړې دي یا ټول لیکنه چې کومه ده هغه لفظ هم جلا موضوع کېدلای شي، او یا ټول لیکنه په یو هغه موضوع باندې راتلای شي خو خیال وي، لومړنی خیال وي، په ابتدا کې چې کوم ستا فکر وي هغه کته زر ولیکي او په هغه کې بیا ډېر تبدیلی نه راولي، نو دغه د دوه بندیزه خیال او پلاټ یې دغه دی. چوکاټ یې هم دغه دی چې دوه بندیزه تر یو عنوان لاندې نه ده، کته نثري ټوټه وي یا کیسګۍ وي یا کیسه وي یا افسانه وي، هغه کردار ته اشاره کوي. هر څه چې ته لیکې که په دې مابین کې ستار سره راځي هغه به ته په کردار پورې تړې. په دې کې داسې شان راتلی سي چې هغه ته کردار زخه جلا هم وي، بدل وي.
تر اوسه چې ما پر فیسبوک ستاسو کوم دوه بندیز لوستې دي، کله کله خو راته لنډکۍ کیسه یا کیسګۍ ښکاره شوې ده، او کله راته نثري ټوټه ښکاره شوې ده چې ځینې خلک ورته منصور نظم یا نثري نظم ورته وایي. خو په یو دلیل زه دې منلو ته تیار یم چې ممکن دا جلا صنف یا جلا ژانر وي چې په نثري ټوټه کې د تخیل اړخ چې وي هغه زیات زورور وي، خو ستا په دوبندیزو کې د تفکر یا د فکر اړخ زیات غښتلی وي، نو څه اړتیا دې محسوسه کړه چې باید یو دغسې ژانر منتخب کړي چې ته څه ویل غواړې او هغه په دغه نورو مشهورو اصنافو کې هغه ته نسې ویلی، خبرې په هغو کې نسې کولی؟
له وخته ځاخه چې ما کله لیکنې شروع کړې دي، ما اول په اردو ژبه کې کولې، چې په اردو ژبه کې بیا ما د سپرایې په نامه چې هغه درې پیراګراف او په درې باندې کې لیکل کېدل، هغه ما کول، هغه به بیا تر یو سرلیک لاندې ول چې ما به یو عنوان ورکولی، په هغه باندې به مې لیکل کول. خو کله چې ما په پښتو کې دې ته سوچ وکړ، په پښتو کې پیراګراف لیکنه ګر سره زموږ په ادبیاتو کې نسته، زموږ په ګرامري اصولو کې نسته، نو ما دغه یو شی پیدا کړ چې دا که یو څوک څه هم لیکل غواړي، که هغه کمزور شی وي، که هغه زورور شی وي، که هغه د ادبیاتو په معیار باندې پر لوړ ځای وي، او که هغه بیا د ادبیاتو په معیار کې پر کښته هغه باندې وي، دغه یو نوی سوچ ما ورکړی دی چې مطلب ډګر یې هوار وي، غټ وي، چې په هغه کې پراختیا وي، ته هر موضوع په کې چړلی سي، پر هغه غږېدلی سي. خو ضروري نه ده چې ته د ادبیاتو چې کوم بیا د هر ادب خپل روایت لري، که پښتو ادب دی که نور نړیوال ادبیات دي، هغه په یو خپل حدودو کې اوسي. ما دغه تر د حدودو هم ایستل دي، ما چې کوم سټایل موږ ورته وایو، هر لیکوال باید لکه په غزل کې چې خپل سټایل ولري، هر لیکوال په دوبندیزه کې سټایل ولري، که نه وي په کیسګۍ او په کیسه او په افسانه او په ناول، په دو کې او په نثري ټوټو کې، په دې کې ته یو سټایل نشي خپلولای.
نه، خو هر لیکوال باید خپل یو سبک او طرز خو ولري، چې فرضاً اوس په لنډ کیسه کې تو د فاروق سرور لنډ کیسه راواخلي، ته پیژندلای شي چې دا د چا کیسه ده.
هغه خو د دوی تر خیال تر حده پورې ده، د دې چې کوم د خوښې موضوعات یو دی پر کوم هغه باندې خو هغه کوي، دغه څه خو نه ده چې په لیک کې او په هغه کوم اصول چې کوم دي د لیکنې تر هغه خدای نشي وتلای. او دومره خبر دا ده چې دوبندیزه کڅه هم ډګر ډیر پراختی خو ګران ده،
که ممکنه په دې برخه کې بل تاسو څخه یو دوبندیزه واورو او بیا به ورسره خبرې پر وکړو.
دغه یو دوبندیزه مالکلی او د سلیمان غرم مشابه کړی دی، د لږ علامتی کیسه ده. د سلیمان پر غره ولاړوم چې یو دروند ژغ مې تر غوږ شو، یو درنه دوړه جوړه سوه چې وینم یو لوی قامت سړی له دې دوړې راوځي چې د دې زمانې نه ښکاري، خو نن داسې معلومېده چې په غره کې زه او دی دوه په دوه یو. له رسمي پوښتنو وروسته یې وویل چې زه د سلیمان د غره سړی یم، ما د تل ژوند اوبه څښلې، زه نه مرم، زه غواړم چې زما له زمانې بیا تر اوسه بیا تر پایه چې هر څه کېږي د هغې انساني ګواه جوړ سم، خو دا ویاره ده چې زه نور ژوند نه ولرم، ځکه چې انسان د وژلو داسې لارې ایجاد کړي چې آب حیات مې هم نشي ژغورلی. دا یو بند و. دوم بند اوس شروع کېږي. ما ځینې وپوښتل چې له ځانه سره به څه ګواهي وړې، ویل یې که ژوندی پاتې سوم نو ګواهي به مې دا وي چې و انسانانو ته د ژوند مقصد هغو خلکو ورشایه چې خپله نه ترې پوی، هغوی نیم انسانیت مانه، ځکه یې ښځه خواره وله، هغوی تل په خپلو کارونو کښې لوڅ لغړ وه، هغوی ځان لپاره ژوندي وو، په هغوی کښې د پیغور او د ولور رنګ مراسم داخل سوي وو، هغوی له تیارو تر رڼا سفر وکړ، خو هغوی د رڼا او د تیارې په توپیر نه سو پوه. هغه سړی چې کله تله نو نوم یې پښتون راوښایه.
لکه څنګه چې ستاسې دغه دوه بندیزه ده، په دې کې له سمبول یا له علامته کار اخیستل سوی دی، خو ځینې ستاسې دوه بندیزې چې مې لوستې دي په هغو کې له طنز څخه هم کله کله کار اخیستل سوی. څه فکر کوئ چې آیا له دغسې ادبي مکتبونو څخه له علامته او له طنز څخه چې کله کله پاکې طنز هم وي، خصوصا بیا د پښتنو پر دې ټولنیز حالت باندې چې داسې په غیر مستقیم انداز باندې نقد سوی وي، دا څومره قوي بولئ چې دغه په خپلو دوه بندیزو کې کار ځینې واخلي، یا په مجموع کې د ادب په نورو اصنافو کې چې سړی کار ځینې واخلي څومره قوی بول
طنز چې کای دوری طنز کوا چې سړی په پویژ لوستون کې په پویژ دوری طنز ما کوا چې لوستون کې بیا نه په پویژ او دوم کته یو کردار د پلاټ ته د ځانه ځخه شروع کړی وی لیکوال په خپل کردار و دی یو کیسه نو باید بیا لیکوال لږ خلاص وژغړ دی له هغه علامات ځخه ډیر کار نه واخی لما سره چې په دې دو بندیز کې ما زما چې مخاطب او ما پښتون شایلې دی هغه ما به شک په علاماتو باندې بیان کړی دی داغه کیسه په علاماتو ځان منه دی په علامات کې چولې ځکه چې زه دا کیسه په خپل بیانوم او زه یو عام انسان یم چونکی از ما خیال ترمال وړ دی نو طنز او علامات چې کوم علامتي کیسه ته کوي هغه باید دوری وي چې ته یو څوک په پوی کړي د چا تر سر باید لوړ نشي تر
او په دغه دو بندیزو کې چې تاسو تر اوسه لیکلي دي کوم کوم موضوعات زیات تاثیر نغاړي پر کوم موضوعاتو دو بندیز لیکي
کوشش مې کړی دی چې د فلسفي موضوعات پکښې وي او هغه موضوعات چې زموږ په ټولنه کې لږ موږ لرې ځنې پاتې شوي یو لکه زموږ په ټولنه کې بد دودونه دي هغو ته مې کتلې دي او څه داسې د مینې چې کوم په موږ کې بد ګڼل کېږي یا موږ تشبیه نه ورته لرو په یو څه داسې موضوعات شته چې هغه موږ کې بیانول غواړو تشبیهات نه ورته لرو چې موږ یې په هغه کې بیان کړو ما کوشش کړی دی چې په دو بندیزو کې هغه څومره ونغاړم چې هغه چې نوی شی وي مطلب موږ کې محسوسولای شو خو په لیک کې موږ هغه بیان کړی نه وي دغو کې ما کار کړی دی
که فکر وکړو په ژوند کې له هر څه چې یو پوښتنه راځيږي نو هغه یو ځواب غواړي یو ځواب ورته پیدا کول غواړي سقراط شاوخوا 2500 کاله پخوا د مکالمې د ایجاد لپاره یو هڅه وکړه چې د ټولنې کې له خلکو پوښتنې کولې او هغه به ځواب یې درلود تاسو په بندیز کې مې دغه یو شی احساس کړل چې تاسو کړه یو موضوع راخې نو په هغه کې دوه کرکټرونه یو لبل سره مکالمه کوي یو بل ته پوښتنه او ځواب وایي څه فکر کوئ چې دغه مکالماتي انداز څومره اغېزمن دی ستاسو د پیغام په لېږدولو کې
انسانیت کې چې څونه انساني تاریخ دی سیستم او چې کوم نظام دی هغه پر کمیونیکیشن ولاړ دی چې موږ یو لبل سره ارتباط ولرو یو لبل سره په تماس کې یو بل پوی کړو کنه دا زه چې څه وایم او څه غږیږم پر یو څه موضوع باندې زه یو لیک کوم یا ته یو شی بیانې دا خو صرف د یو کاغذ تر حده دی خو له دې ځا چې بیا زما په خیال کې څه شی راځي هغه خو ټوټل مکالمه ده که یو لیکوال کتاب لیکي او یو یې لولي د دوی ترمنځ دا کتاب مکالمه ده که بیا لیکوال د نړۍ په یو بل ګوټ کې ناست وي او زه دلته په یو بل هغه کې ناست یم خو زه داسې احساسوم چې دی له ما سره دی ځکه چې دا دنیا بغیر به مکالمې تم کېدای نشي پر مخ تلای نشي مکالمه ده یو بل ته به سره شایو نو د شیلو د فاره هم تر ټولو ښه طریقه چې دا هغه مکالمه ده
ښاغلی شریف په روایتي ټولنو کې چې کله یو نوې ایجاد یو نوې اختراع کیږي نو خلک په ډیره ګرانه قبلی هغه ته زر نه تیاریږي چې هغه قبول کړي از موږ ادب هم کرا واخلو چې له بهر کوم اصناف راغلي دي کاغه په نثر کې دي که په شعر کې دي لیکوال او شاعرانو هغه ژر نه دي منلي فرض موږ په شاعری کې د هایکو یادونه وکړو چې دا یو جاپاني صنف دی د آزاد شعر یادونه به وکړو چې له بهر راغلي دي موږ ډیر لیکوال اوس هم داسې لیکوال دي چې هغه له دې سره اختلاف لري چې هغوی وایي هایکو لیکل په پښتو کې په کار نه ده آزاد شعر باید ونه لیکل شي ځکه چې موږ په پښتو کې قافیوال یا پابند نظم لرو ستاسې دغه دو بندیزه تر اوسه پورې تاسو چې دغه په فیسبوک کې خپرې کړي دي یا شاعرانو لیکوالو ته دغه خپلې دو بندیز لوستې وي څومره محبوبیت یې پیدا کړی دی آیا دوی دا درسره منلې ده چې واقعا دا یو نوی صنف دی او نور خلک هم باید په دې برخه کې کار وکړي او دا صنف واده وکړي په پښتو ادب کې
که زموږ لیکوالان تر یو څو صنفو نه راوځي نو دغسې به پاتې شي لکه دا داسې څه خاص بدلون به نه په لیکنو کې راشي او موږ چې بیا ټینګار کوو پر نیمایو شیانو چې باید په سیند کې دا دا شان وي که ټینګار کوي بیا خو د موضوعاتو هم تر یو خپل محدوده کېږي هغه بیا په یو هغه کې رابندېږي زه یم چې تر دې حصار موږ ووځو چې موږ داسې یو ترتیب باندې چې لیکوالان وهڅوو چې ولیکي بې شکه کېدای شي زما دا صنف هم خلکو ته نه سي منظور او زه خو د تنقید په حق کې یم چې تنقید پر وسي وي ګوري لیکوالان خې خوښوي چې غما تر کومه حده پورې زما چاته لاره درلې ما چاته رسولی دي هغه خې خوښوي او صنف چې ته یو صنف جوړوي دغه د لپاره به ته دا ګوري چې په ژباړه کې ما نړۍ ته زور شیم نو هغه به بیا څنګه یې دغه شی ما کتلې دي دو بندیز په ژباړه کې هم اسانه ده چې زه انګلیسي ژبه ته یا اردو ژبه ته اړوم نو په کوشنی مدار کې بنر راګرځم موږ به لږ لوړ سوچم کو چې دنیا ته خپل ژبه زخه یو شی ورکو چې هغه نوې شی کړی وي او وایسه په انګریزي زبه کې پیراګراف لیکنه چې کوم ده هغه یو جلا د دوی په ګرامري اصولو کې همستا د دوی په ادبیاتو کې همستا چې په پیراګراف کې لیکنه کړی او هغه تر ټولو ګران صنف دغه دی چې ته یو لیک په خای د هغه د فاره به ته پیراګراف لیکنه ول زده کې ځکه خو زموږ په نثر کې هغه خوان نسته چې زموږ د پیراګراف لیکنه طریقه نه ده زده موږ پر هغه باندې پر نه یو ختلې چې موږ یو پیراګراف په ترتیب سره ولیکو په لپورې کو لړۍ او کړۍ سره برابر کړو د هغې له وجې څخه په دوبندۍ کې بیا که ستا خیال وي هغه هم ته هغه کې بیانولی سي او دا ته لنډ هم لیکلی سي دا ته تر افسانې هم رسوای سي دا ته په کیسګۍ کې هم بندوای سي
لکه څنګه چې د هر څه لپاره خپل یو ظرف جوړ دی فرضاً موږ شلومبۍ په کټوري کې ښه خوند کوي او د اوبو لپاره ګیلاس لرو همدارنګه د چای لپاره پیاله لرو په شاعري کې په ادب کې هم دغه چې کوم اصناف دي فرضاً غزل د نظم دا اصناف هم لاړتیا سره سم راغلي دي یعنی کومې خبرې چې فرضاً ته په غزل کې نسې کولی هغه د هغه لپاره د نظم جوکار شته کومې خبرې چې ته په لنډه کیسه کې نسې کولی هغه ته په ناول کې کولی سي دغه خبرې یعنی دغه د دوبندیز چې کوم شاعت دي دا په بل مشهور چې دا کوم ظرفونه دي که هغه د نثر دی که د نظم پاخ کې نه ځایېدل ځکه تاسې دا اړتیا محسوسه کړه چې د دې لپاره باید یو بل ظرف جوړ سي
بې شکه دا هغه خوسته که اړتیا مو وای نو ما به اوس افسانې لیکلې ما به کیسې لیکلې لنډې کیسې به وې نثري ټوټې به وې دا اړتیا خو پیدا شوې ده او اړتیا دغه ده چې خپل لیک چې کوم دی هغه زه پخوم او په دې لنډو غو کې زما چې کوم موضوعات دي هغه زه نسم کولای هغه موضوعات تر دې وتلې دي کوم ظرفونه چې تا وشایل هغه د فاره د یو نوی صنف ضرورت دی او کله ته یو په افسانه کې یو نوی موضوع په دنیا منې دا لږ ګرانه ده که ته د هغې د فاره یو نوی صنف فراوډه لاسن سره د سنف د ویلو سره سره به دغه موضوع هم خپل کې قبول به کې دی باغه ستا پیغام واخی
یو پښتنه غواړم چې د استاد دغه سنف د نامه پاړه وکړم تاسو چې دا په څه ډول لیکي دا دوه بندیز یا دو بندیز عام په پښتو کې بندیز موږ پابندۍ ته وایو فکر نه کوی چې خلک بل دي دغه وفهموي چې دوه بندیز یعنی دوه پابندۍ استاد مقصد خدا دی چې مطلب دا د دوه پیراګراف یو سنف دی چې په دوه پیراګراف کې ته خپل خبره خپل پیغام رسو غواړي شب نوې چې دا دوه بندي وای یا داسې بل نوم ورته انتخاب کړی وای کته چې د دې نامه په اړه څه توجه وړاندې کوي
دا نوم خو ما لومړی خوښ کړی بیا مې داسې خاص فکر نه دی ورته کړی دغه هم زه نکادانو ته پرېږدم چې دوی د پردغه هم بیس وکړي چې خو دوه بندي ځکه دوه بندي زدي بندي زونه ستا پکې شه
بندي زوم
یو بندي زدا دی چې دوی به سرلیک نه لري دوه بندي زدا دی چې دوی به په دوه پیراګراف په دوه بند کې وي کله وی خراوه ګورې هم دوی په دوه بند کې دوی په دوه بند دي او کله د چوکاټ له لحاظ او ګورم د بندیزم ستپکشه دو بندیز دي کې بیا څوک دو بندي ورته ای دو بندي به بیا داسي د سن بل نور سنفو شاید جلا نه کړی دغه سنف په د بندو کې دی بند
وروستۍ پوښتنه به دا وکړم چې تر اوسه به مو څومره دوه بندیزې لیکلې وي
تقریبا سل دوه بندیزې مو لیکلې دي چې په دې کې اویا اتیا داسې دي چې د ښه انتخاب دي
نو نیت لرئ چې په راتلونکي وخت کې دا په کتابي بڼه هم چاپ کړئ
انشاءالله اراده خو م سته ورته چې چاپ
او په پای کې که یوه بله دوه بندیزه هم درڅخه واورو ډېر به شي
بېګا مې خوب لیدو چې وینم په یو عدالت کې محاکمه کېږم د ستر قاضي په مخ کې مې د تیر په څیر نن بیا خپل بیان او زما پخوانی ټول بیانونه رد شوي وو نن په لار کې چا راته غوښ کړی وو چې د ثبوت رښتیا نه علاوه د بیان ځاني زور وکاروه نو مې د قاضي په مخ کې خپل بیان پوره کړ هغه سم دستي راپورته شو او زما د مخالف پولیس مامور یې په ډزو ووژنئ زما د بیان د زور زهل خبر سوم چې د مامور د وینو څاڅکي زما پر تندي وشنتل اوس دوم باندې زه سپک راپاسېدم خوب مې خراب سو په خپل ضمیر کې ملامت وم نن مې د خیال په نړۍ کښې د خپل بیان په زور د چا وینه توی کړه اریان یم چې داسې خوب راته ولې راغی او دا څنګه قاضي وو چې اوس یې سزا په خپله عملي کړه دا څنګه عدالت وو چې د دولت پر ضد لاړی وتیا هغه قاضي به اوس څوک محاکمه کوي او که نه زما د خیال دنیا ورانه سوه خو چې دا خیال به اوس له چا سره وي او دا پته هم نسته چې آیا هغه خیالي نړۍ کې خو داسې محاکمه کول رواج نه دي
اوس به د باز او چنګیز نقل واورو. فرشته مرسل دا نقل را اوروي.
چنګیز او درباریان ښکار ته لاړل. له درباریانو سره غشي او لیندې هم وې او چنګیز خپل ګران باز په څنګل کې نیولی و. باز تر هر غشي تیز او تر هر ښکاري تکړه و، ځکه تیزو سترګو یې په ډېر لرې ځای کې هغه څه صحیح کول چې د ډېر پیاوړي نظر څښتنانو هم هورې څه نه شوی لیدلی. خو په هغه ورځ له ډېرو هڅو سره سره چنګیز ته هېڅ ښکار په ګوتو ورنغی. چنګیز بېحده ستومانه و، مګر دا یې مناسبه نه ګڼلی چې خپلو کسانو ته تش لاس ورستون شي، ځکه فکر یې کاوه چې که یې رایت پوهشي چې ده څه نه دي ښکار کړي، د ده په قدرت او لیاقت به یې اعتبار کم شي. په همدې وجه په ځنګله کې پاتې شو. د اوړي موسم و، سخته ګرمي وه. چنګیز تږی شو، په ځنګله کې په اوبو پسې ډېر وګرځېده. ویالې او چینې وچې وې. آخرې د اوبو په یوه وړه چینه سترګې ولګېدې چې څاڅکي څاڅکي اوبه ورنه راتویږي. چنګیز خپل ګران باز له ځنګله راکوز کړ، په ځمکه یې کېناوه او له جیبه یې خپل زرین جام راوویسته، اوبو ته یې ونیوه. ښه شېبه وروسته جام له اوبو ډک شو او چې خولې ته یې ور نږدې کاوه، باز وزر څنډ وهه، جام یې چپه کړ. چنګیز په قهر شو، مګر باز ور باندې ګران و او بل په زړه کې ور تېره شوه چې باز به هم ممکن د ده غوندې تږی وي، نو څه یې ورته ونه ویل. په خاورو کې لوېدلی جام یې راپورته کړ، پاک یې کړ او بیا یې اوبو ته ونیوه. دا ځیل د جام ډکېدلو لا ډېر وخت واخیست، خو چنګیز لا راوچت کړی نه و چې باز بیا هم ورنۍ وکړ، جام یې په بل مخ واړوه. که د دې باز په ځای بل هر ژوی وای، نو سر به یې له تن بیل و. خو د چنګیز په ذهن کې د خپل وفادار یار د وفا او ملګرتیا ډېرې کیسې پرتې وې او دغه شي یو ځل بیا باز له مرګه وژغوره. مګر که دغه صحنه له کوم لرې ځایه بل چا لیدلی او چنګیز د باز د بې ادبیو په مقابل کې غلی ور ښکارېدلی، دا به د چنګیز د وقار خلاف خبره وه. همدا وجه وه چې چنګیز توره راوویسته، جامې څاڅکو ته ونیوه او باز یې هم تر سترګو لاندې څاره چې بیا بې ادبي ونه کړي. باز له اوږده انتظار وروسته ډک شوی جام بیا چپه کړ او د چنګیز د تورې ګزارې سینه دوه ځایه کړه. نور نو څاڅکي نه تویېدل، د اوبو بهیر درېدلی و او خورا تږی شوی چنګیز د اوبو د سرچینې په لټه راپاڅېده. خو تندې مجبوره کړ چې د سرچینې په لټه د ځنګل د منځ لوړې ته وخیجي. هورې یې سرچینه وموندله او د هغې په اوبو کې یو ډېر زهرجن مار ولیده چې مړ پروت دی. د مار د بدن زهرو ټولې اوبه زهرجنې کړې وې. چنګیز پوه شو چې که یې دغه اوبه څښلې وای، اوس به په دنیا کې نه و. نو له لوړې راکوز شو، خپل وژلی باز یې په ټټر پورې ونیوه، له ځنګله راووته، د خپلو درباریانو خیمو ته یې ځان ورسوه او امر یې وکاوه چې د باز زرینه مجسمه جوړه شي. مجسمه جوړه شوه او د چنګیز په غوښتنه په یو وزیر یې ولیکل شول چې ستاسو ملګری که آن داسې کار کوي چې ستاسو نه خوښیږي، بیا هم ستاسو ملګری دی. او په بل وزیر یې ولیکل شول چې د هر هغه عمل نتیجه پښیماني ده چې د قهر په لمسه ترسره کیږي.
سندرګړی میراب فقیر زرمتای د پکتیا د زرمت ولسوالی اوسیدونکی دی. ښاغلی زرمتای شاعري هم کوي او د سندرو ډیری شعرونه یې خپل دي. نوموړی وایي په وطن کې ناخوالو یې شعر او سندرې اغېزمنې کړې دي. په پکتیا کې زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
زرمتای صاحب، ستا په خوښه به ستا غږ پلیکو. کوم غږ دې پلیکو؟ ما سره سندرې موجودې دي.
نو تپان صاحب، سندره خودی ما ډیره دی، خو سندره ما لیکل د لخپل کلی جنازې په وګو خبرو ته وړم.
لخپل کلی جنازې په وګو خبرو ته وړم، خپل منځ کې مو جګړه د زبسو خلا روم، خپل منځ کې مو جګړه د زبسو خلا روم. خافیر شو سوخ پلام دی داشتگر، پنام تا کافر شو سو پنام دیدا شجر شو دا کور با دیراتی خواد دخمندار شو سو بکرم
دازادی راژیو درنو آوریدون کو دا محراب پکیر زرمتی پخک د سندرې یو برخه مو واورې دا محراب پکیر زرمتی را سره ناس دا دی به بشپړ معرفي راته وکړي ځان به راته معرفي کړي زه خو یې پیژنم خو سې تاسې وپیژنم
نو تپان صاحب زه خو خپله د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ کې یو څلوېښت کاله مخکې مکې دنیا ته سترګې خلاصې کړي دي
مننه زرمتی صاحب له تعارفه دې د ازادۍ راډیو اورېدونکي ستا غږ اوري تا ویل چې زه شاعري هم کوم او په دې وروستیو کې د ځینې سندرې ښې کمپوز کړي دي او د سندرو برخه کې د کار کړی ته شوقي هنر ته راغلی زه چې څومره معلومات لرم دغسې دي
نو سندرې خو ونو زموږ داسې داسې ته هنر چې دا زموږ شوقیانه ده نو بس خپل داسې طبیعت مدل شاعرانو ادیبانو دو سره هم ډېره ناسته پاسته لرو شوقیانه پن من کوو او سندرې چې دي ما خپله ډېرې سندرې میهاني سندرې دي خلک یې کاوري فیسبوک له لارې نه او لا دغسې بازار له لارې نه خلکو ته ترلاسه کېږي او سندرې ما دا وس سندرې چې دي ما جوړې کړې دي پېښور کې مې جوړې کړې دي بعضې کمپوزونه
د تا د یوې سندرې یوه برخه به واورو چې هغه تا پکې یو داسې مثبت پیغام ورکړي د خلکو ته او ته په نام نسیمه زرمت کې اوسېږي او ډېره نام نه یادېږي او تا په زرمت کې اوس هم زندګي کوې او داسې وایم چې خطرونو سره نه یم خلک در سره لیاس کوي نو ته داسې یو څه راته ووایه په ترنوم کې
تا د پیغام خبره وکړه نو ما خپله یوه سندره لیکلې وه د ماشومې لور ایزما ماشومې لورې نو هغه سندره به زه د مکتب په باره کې و ښوونځي ته ما ویلې وه چې
زرمت کې د ښوونځیو وضعیت څنګه ده ستا ښوونځي ته سندره ویلې
نو ښوونځي ته سندره ما ځکه ویلې ده چې هغلته چې دا زنانه ښوونځي د ښځو لپاره خوندو لپاره مکتبونه ناسته نو ما خپلې یوه سندره ما لیکلې ده کمپوز شاعری هم زما وه ای زما ماشومې لورې لور ته مې لیکلې ده هغه سندره به تا ته کوم
د افغان د باغ مڼې د خوښۍ یوه نغمه یې ای زما ماشومې لورې ای زما ماشومې لورې د افغان د باغ مڼې د خوښۍ یوه نغمه یې ته د مینې ترانه یې د تیارو څخه خفه یې ای زما ماشومې لورې ای زما ماشومې لورې ای زما ماشومې لورې لیکل وستی وای د کاړای هم دې دا وای خو ادب هر سهار مو کوي لوای خون ځای کلا جوړيږي حل کانچ دي خون دي لا زمني ها غزای لکیږي کتاب اخلي شي روانا مور دې بیر تکي سارا پجړا خاشتا غم یوا کیسای بد قسمت تور شپای ای زما ماشوم لوری ای زما ماشوم لوری ای زما ماشوم لوری
مننه زرمتی صاحب اوریدونکو به دې هم سندره اوریدلی په نام نسیمه کې اوسېږي د پکتیا کې څومره ماته معلومیږي د دې هنر ډګر کې ډېر کم کار کیږي او یو ډول مایوسي هم ایجاد شوې ده تاسې څنګه
نو مایسی خو خامخای د هجرت وختو کې خو د هجرت قسمه قسمه دوران او تیرې ده دغه بیا ستدلته خو سد د هنر او دغه شان خو دلته خامخا سړی مایسی کې خو د مخ سره یو خپل شوق ملګری دغه د مخ پن څو وخت له څو وخت رئیس دغه ژوندۍ ساتي هغه شوق هم ده کنی دلته خو مطلب د مخ پروګرامونه نسته لا نور دسی دفتر موږ نشو جوړولای بعضی هنرمندان خو بس دا هغه هغه د ودونو پروګرامونو ته ځي نو دلته هغه شیان نسته نو دسی هوټلونه نسته پکتیا کې سړی سي لاړ سي محلي سازونه ته موږ نشو تلای نو بیا هغه خپل شوق در سره مینه محبت خپل شیر شاعری لا پن لا موسیقي بس هغه شوق تر دې وخت ژوندۍ ساتلای ده
زرمتای صاحب دا هم راته وایي سي دلته په دې شرایطو کې د موسیقارانو ژوند په پکتیا کې تاسو څنګه انځوروي د اوریدونکو لپاره؟
نو ما خو تا ته مخکې ویلی سي موسیقي خو دلته مطلب د موسیقي دور خو دلته بیخي پکتیا کې خو زه سوچ وکړم بیخي مړه ده لکه دلته خو موسیقي و دا شی نسته خو بس خلک موسیقي خو هلته کیږي او خلک نه ویني شیان له خلکو نه ځکه اوري سي ودونه یي پروګرامونه یي دغسې محفلونه یي نو سي دلته زه ما تا ته خپله وویلي دا شیان بیخي مړه دي
لکه
ژوند په کاڼو لګېدلی ده خو نسته په خوشحالیو کې داسې نسته ودونه کې لا وټلونه لا ځینې پخوا به سې خلکو کلیوالي محفلونه کول د شپې له مخې خلک به یو بل جای سازونه ته تلو محفلونو ته به دا شیان بیخي مړه دي نو موسیقي هم دلته مړه ده یاره نسته وس خو بس دا سندرې دي خلک ایم پي تري هغه نه موبایل له دغو لارو نه اوري نوي نوي شیان خلک نه اوري او نه څوک ویني خلک داسې موسیقي نه ویني چې هغه په ژوندۍ بڼه څوک وویني
یعنی ذوقونه خراب شوي دي که حالات خراب شوي
نو زوکونه خو نه دي خراب حالات خراب دي ځکه چې بس خسته خلک هر چا زړه دا غواړي حالات خراب دي وضعیت خراب ده څوک داسې کار نشي کولای اول زه بیا بل سي مطلب دغسې کارونه وکړي خو دا حالات خراب دي د حالاتو وجه ده کنی زوکو د ډېرو خلکو دا زړه غواړي چې هغه دا شیان وکړي ځینې ملګري ځینې انډیوالان موږ هم زړه غواړي چې کله کله داسې یو شوق وکړو خو بس حالات خراب دي
پیغام بدی چې د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته ستا غږ اوري
نو پیغام دا د خدای پاک دی بس زموږ په ټول وطن کې سوله راولي او دا زینه او دلته د خدای قراری کې ځکه وضعیت ډیر خراب ته بس سوله راسي وضعیت ښه سي قراری سي نو بس هر څه به سم سي
په وروستیو کې ستا سندره اوري تا په خوښۍ اور په خطا ته کې
نو بس زما په خوښه سي دا زما یو مهانی شیر دا زو وطن يم په سول دیو ستاره ډیر يم د جګړو بس دا شیر يم په سول دیو ستاره ډیر يم له جګړو ای زما خرو بچو لیوانيان به وې ترته مرګي سوداګر شوای غلم رنگ ځوانان ټولاړ غمو یا ما زفلای رنگ پر رنگ ځلیان ټولاړ زمي هیڅ आवाज وس نکړي ډیر ګل رنگ ځوانان ټولاړ سوچتي وکړي هر افغان په هر تن ځوانان ټولاړ زبل تو گل دارو لو دا گٹ کو گلانو ای زما خرو بچو دیوانیان بوی تر تو نو اتل یم پسل گو سالای دیر یم لجا گلو ای زما خرو بچو دیوانیان بوی تر تو یالا دیوانیان بوی تر تو راکی قرارشی کلا سوکرانا پرارشی سوچی دا غوشنی آغا دا غروح آغا بیمارشی سوچی
چه ها وجنی دغا آقا روح دغا بیمار شی زبحال تشم خوشالا که هر توخ نجنگ بیزار شی لاز بسرمی تا پیغلو جشنو اخترو ای زما خوارو بچو لیوانیان باوی ترتو زو اتالیم کسلگو سالای دیریم لجگلو ای زما خوارو بچو لیوانیان باوی ترتو یم زوم کوریم یم پویلو لندی دلائی شهیدان دیر ورکلی اول یاو یم ساتا لائی چاچی بادرانا کتلی اغا خدای دا شرم ولی ای زمان محراب بچیا دعا و دکری ارخ پلی جوان دیویز شاز دلمو پخوا خیلو او میلو سالای دیریم لجدلو ای زمان خوارو بچو لیوانیان باوی ترتو لیوانیان باوی ترتو
سفر باندې روان شو زوت غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما جړلې سر مستا پر ولی کے خود ستا پستر گو کہ چو رکشم دا جہان میں وار پری خود یو اورز تشا مرمان ویز یو آسے ستا پاچاو پاچانو ستا بندیو بدوستر گونا پناوام یو ورز و مونگستری لده دوم رده رو خلکو لاس پلاس دو بوڑی لده دوم رده رو عارفانو زاوتو د زړه په کوڅو کې سرګردانو زاوتو یو ورځ و ستل سترګو دوخو دیسی کی ویز ما پچی کی زنگ دم ستا پر پاولیو شرنگ دم ستا پائزیب کی یو رزو ستا پر جب دغسے سندرش نے وے زدیو تا ونی والے ستا پستر گو کے لمبے زما پلاس کی غزلوں